سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو موږ خک لاسه دې رادیو نورې اوس تاسو کولی شئ څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نسیو شپږ پنځه مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني سپدو له شپږ نوي موږ خک اوري د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه شپېته تنو د سختو بارانونو او درنو واورو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او درویشت تنه ټپیان شوي دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویاند جانان سایق نن په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. ښاغلی سایق څرګنده کړې ده چې د فبروري له شلمې را په دې خوا د سختو روغتونو له امله په افغانستان کې 1,615 کورونه یا تخریب شوي او یا هم یوه برخه ورانه شوي ده. سایق زیاته کړه چې په دې موده کې 1,080,000 څاروي هم تلف شوي. په افغانستان کې سږ کال د ژمي په پیل کې روغتونه نه وو، خو له تیرو نږدې څلور اونیو را هیسي په اکثر ولایتونو کې واوره او بارانونه ورېږي چې بزګرانو ته هیله پیدا شوې ده چې د وچکالۍ مخه به تر یوه بریده ورسره ونیول شي. دا سالنګ لویه لار تیره شپه د واورې د اورښت او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیرې شپې له 8:30 بجو وروسته دا لار د ټولو وسایطو پر مخ بنده شوې ده او د سالنګورو د ساتنې او څارنې ریاست کارکوونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواوو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته ولېږدوي. بل لور ته د درنو واورو له امله د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګه کوتل سیمه کې هم لار تړل شوې ده. همداراز د بامیان دیا کاولنګ او پنجاب لو سالیو ترمنځ د شاتو کوتل په سیمه کې د واورو ورودیو او طوفان له کبله هم لار بنده ده. د افغان هندوانو او سیکانو استازو له طالبانو غوښتل چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم دی وخوري. دوی وایي چې په ننګرهار، لوګر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ او یو شمېر نور ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي. د هندوانو او سیکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د عدلیې له سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی، د لیدو پر مهال د خپلو ځمکو د غصب مسله راپورته کړه. مولوي شرعي د هندوانو او سیکانو له استازو مختل شو د خپل غصب شوو ځمکو مشخصات دی د دوی کمیسون ته وسپاري. افغانستان کې د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو او سکانو شمیر لسګونو زرو ته رسیده او د 2020 کال په پیل کې دا شمیر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې شمیر 150 ته راښکته شو. یوه بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې دي د قبرص له ټاپو څخه د غزې خواته روانه ده. د کښتۍ د سفر پرون پیل کړی دی. په غزه کې په لسګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به له لوږې مړه شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لوري د مرستو شپږ لارې غزې ته داخلې شوې دي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر دوربند د ټینګېدو هڅو تېره اونۍ هم نتیجه ورنه کړه. او د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د پخنی بندیوان صدر اعظم عمران خان په وازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف کوند سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه تمنیتی اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي دا استخباراتي اسناد ترلاسه کړي دي چې پر اډیالي زندان د برید احتمال شته، خدای نه دی ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د تروریزم ضد څانګې اعلان کړی و چې درې تنه افغانان نیولي دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتل یې چې پر اډیالي زندان حمله وکړي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ. په هرات کې تیر شپه د بارانونو له کبله خلکو ته زیان رسېدلی.
برای شپدا تی او باد و داسه باران و و اورم گا و دم خلاکه یخنی و سرات او بر باندې وروت کیده.
باندې بهیرات اور شو د دې اوسیدونکو شکایتونو به در سره شریک کړو او هم درنګ دوی چې د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې سره څنګه په روسي ورختونو کې چې په افغانستان کې کومې لارې تړل شوې په دې اړه به هم روسي جزئیات درکړو. په دې اړه به هم سره جزئیات واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ماموریت د غځېدو لپاره په افغانستان کې سبا ناسته جوړیږي. دا چې احتمال شته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وغځول شي او کنه وړاندې هم په دې اړه د څه راپور لرو. ستاسې په پیغامونو کې به بیا واورو.
دغه اکثره شوینه چې ګرانشي دی د دې کې دولت لاس هم دی
دا چې د افغانستان په بازارونو کې اوس کم خوراکي توکي ګرانشوي دي. ولې موټروانان ادا کوي چې په دې کې چارواکي لاس لري؟ په دې اړه وروسته جزئیات درکوو. نړیوال مطالبې ته هم تم کیږو، نور مسایل هم شته. متیا مغاړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبری مجله کې موزه فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. جوزف بورل چې پرونیه د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل دا وضعیت نور د زغم وړ نه دی. تفصیل امید صحیح مدلاورو.
د اروپایی ټولنې د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بورل وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او د ژوند له ټولو چارو د ښځو څنډې ته کول د زغم وړ نه دي او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرون یې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی. ته وایي داسې ښکاري چې افغانستان هېر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګې شته. دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقونو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بېساری وباله او زیاته کړه. دا هېواد باید له یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې که څه هم له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پراخېدو ملاتړ وکړ، خو تر څنګ یې په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې بېلابېلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. ولخوا د خصو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړې شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي واکته د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجلا ایوبي بیا دې غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژني. هغې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استرادي وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړې شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې تر څنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تېروتنه وبلله. له دوی یوې فوزي کوفي وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هېڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هره اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کېږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره لسرو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډېرو هېوادونو سره عادي اړیکې لري. د سیمې هېوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نشته. همدا ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو چې په دې خبري غونډه کې یې ګډون کړی و له نړیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یووالی ولري. د دوشنبه په ورځ هم د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپېتمه غونډه کې بېلابېلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې وه.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات کې د وروستۍ ورښتونو سیلابونو له امله د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر کورونه نړېدلي چې له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. ورزو هرات او په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تیرات کې د ورستۍ اورښتونو لامل د دغه ولایت په اوبه چچ شریف ادرسکن رباتی سنگي ګلران پختون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسېدو وستي او په خبره یې که مرسته ورسره ونه شي ښایي ستونزې نورې هم ډېرې شي. دورې باد سنگي ولسوالۍ اوسېدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
سیلونه خو ډېر راغلي دي، خیمې او شایګرد خراب شوي دي، ټول شیان خراب دي، کوم شی خواړه مو شد وړه ودي شد شیان ګرد لمده شوي دي، خیمې نړېدلي دي، بېخي بد حالات وروره.
نوموړی وایي سره له دې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنا له ستونزې سره مخ شوي، تر څنګ یې لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد عارف ازادي راډیو ته د تېرې شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تېره شپه زیات باران و، د تېرې ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغلل. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او اورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوختې مرجوب له شمېر څومره دی ومو غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرون راهیسې د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره مېرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه سیلابونه او پکې اوختې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوي. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نېټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هېواد کې له بده مرغه شپېته کسان هېوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. یو سل اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې تر 22,000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نغدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. دا سلنګ لویه لارې یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیزې واورې او طوفان له امله تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په لار کې بند پاتې شوي لسګونه مسافروونکي موټر او لسګونه مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنګه کړنور
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې اته نیمې بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا لار د درنې واورې د ورښت، طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوې. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لویې لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یوه بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیچا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
خو نوموړي وویل تر اوسه چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویل لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو د شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دي. دوی په پولي دوشي سیمه کې د یو ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولېږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بېلابېلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د فعالیتونو د غزو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت تر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. د راپور درڅلرو خو تر دې ورځو مخکې د اوکراین جګړې ته د اوکراین بېپلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې دننه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سرو مال زیان دی. ورزو احمد چیبر تا چه نور جزئیات را کړی.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړي دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې په فورنیش، 25 په بلګروت، 8 په بریانسک او کورسکي، یوه په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکوره شوې ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتره لرې پرته ده. د دې سیمې والي پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیهخانه کې د بې پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتې ده، خو د نور جزئیات نه دي ورکړي. د ځینو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والي ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه ټپیان شوي. د روسیې د تاسو آژانس د راپور له مخې په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې ودانۍ هم ډرون الوتکو ویشتلې ده چې د ودانۍ مخکینۍ برخه څه زیانمنه شوې او هندارې مات شوې دي. د اس بي یو په نوم د اوکراین د امنیت څانګې وی سرچینې رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د اوکراین بې پیلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیهخانې په ریاژین، کاستوفو او کریشکي په نقشه کړي دي. همدې سرچینې دا خبر هم کړي چې ډرون الوتکو د روسیې په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوي دي چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې په نیشنی نوګروت سیمه کې چې د اوکراین د سرحده نږدې 215 کیلومتره لرې پرته ده د روسیې د تیلو څلورمه لویه تصفیهخانه وویشتله، او د اوکراین له سرحده 146 کیلومتره لرې د آریول په نوم د تیلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې اورونه ولګېدل.
له خبرونو ور اخوا
تکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د فعالیت غزولو په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت تر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا ادعا کوي چې په تېر یو کال کې د یوناما فعالیت د طالبان د حکومت له محدودیتونو سره مخ و. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوی د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت به د مارچ په 18مه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 6مې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي مشر نذیر احمد فایق حملزین او افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخواني ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر رڼا کې په همدې توګه پاتې شي. متاسفانه کوم کولی زه په کې په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل مؤثریت هم زیات کړي. صرف هغه وخت به یونما دفتر په ښه توګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادي قانون او د بشر د ازادي قانون حقوقو د څار ښه امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخواني جمهوري نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکې کولو سره وایي په اوسنیو شرایطو کې چې ټاکل شوی د افغانستان بل ځانګړی استازی وټاکل شي د یونما د کار دوام به په ځانګړې توګه اغېزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنی شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري، د هغوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مخته وړي او د هغوی د غوښتنو او کړنو سره سم دوی خپل ځانونه عیاروي. سربیره پر دې چې دننه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کړنو څخه په ډېره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونې متفاوتې دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل سي نکړه.
د سیاسي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر حمیدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه یې د واکمن نظام تر اغېز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټولو راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه دا نیوګې په داسې حال کې یږي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل یې د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نقصولو تورن کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړې وه چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغېزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پرېکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي ده چې د 2001 کال د بن له کنفرانس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو له مخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
د پښتو خبری مجلې روستۍ او شیبو تر نږدې شو. یادونه کوم چې د افغانستان په وخت مخام لووت رتو په مایکروفون ساسي پروګرام کې پروژه کې د اخلاقو او د چي څنګه برخورد باید له نورو سره وکړو. په دې موضوع خبرې کوو. تاسو کولی شئ د مخام لووت رتو بیا مستقیما سټوډیو ته زنګ ووهئ. خو سمورزو د افغانستان جنوب هلمند ته چې هلته د دې ولایت اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي څخه شکایت کوي. له دې وروسته ساسي پیغامونه.
د هلمند ولایت مرکز لشکرگاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژه ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. په همدې هلمند کې لالوړاندې ولس له ګرانۍ سر ټکولی، خو د روژې په راتګ سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه که درته وایم، البته په دادې ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولې او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلي دي. یعنې یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید دومره دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولی دي. هغو څخه یو لستی شلی غواړي دغه چې دی ته ورسې دی زه په یو شي په انټیک شي باندې ولاړ
یم. نو مې خلاصمن دی سم د پرونی سه کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډیر فیصد او سلو فیصد پورته سوی دی. هغه خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضی دروازه پردار دوکاندار خپل وس نه دی سپمولي.
په لشکرګاه ښار کې ډیر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یو څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت شروالی څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دې دکاندارانو سره کار واخلي چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړي، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمت ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د شروالۍ د خوا څخه اول مې د دکاندارانو څخه غوښتنه دا ده ځکه چې په دولت هم دونه څه نه کېږي چې هر څه به دولت سمې، ځکه چې دا مسئله ټوله دکاندارانو ته راجه دي. دکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تېرو وختو کې ورکوي په هغه نرخ یې ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې درهغې ارزانه کړي، که ارزانه نه کړي لوړې خو بېخي نه کړي. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دکاندارانو وکړي چې لاشته دا نرخ پر خپل.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدي څارنه وکړي او اړین اقدامات دي وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپل یو خپره کړي پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي او د بیواسه او بیوازله لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نو زتللې وم د بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بې سرپرسته مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې اومندې دي، دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاون شهید سوي، یا بې زوی شهید سوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچیانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه ورکې. خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې در ننه پورې چا په لو ولاکه لیدلې وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خواست و زارۍ کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه معیوبین وروڼه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو معیوب معاش 6000 و، اوس یې 12000 کوي، که 12000 و اوس یې ورشل 1000 کوي، ځکه چې دغه د روژې حالات راغلي دي. په روژې کې هر شی ګران دی، نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وروڼه توجه وکړي او د دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زیو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شوینه چې ګران شیب دی دې کې دولت لاسم دی، دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی، دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے نو دوی د خپل ګټه د پاره 2300 د موټر نه څلور سو اخلي نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک تنه تنگ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسي پیغام ستاسي نظر